خود توقع کارهای بهتر داریم. با این بیانات کارتر رسیدیم به پایان مجله خبری. همکارم رضوان مراد به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شما خراغلاست.
ډیر مننه زرغونه منګل دوستانو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کور چې ولسمشر محمد اشرف غنی هند ته ځي او له نوی ډیلی غواړي چې د افغانستان له هوایي ځواک سره مرسته وکړي. دا هم اوري چې د کابل امنیتي مقامات وي د دولت وسلوال مخالفان پلان لري چې د شهید دونې پترس کې د کابل امنیت ګډوډ کړي. خو په سر کې اجمل تورمان او د افغانستان نړۍ د سات مهم خبرونه.
په کابل کې امنیتي ځواکونه د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداري ورکوي. افغانستان تل پاکستان د اگست په میاشت کې د جولای د میاشت په پرتله 15 برابر زیات کډوال ستانه شوې دي او د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ وویل کله چې ولسمشر شي د امریکا پوځي لګښت به زیات کړي او پوست به نور کسان جذب کړي. بشپړ خبرونه واورې. په کابل کې امنیتي ځواکونه د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداري ورکوي. ګانیزون وایي چې د استخباراتي معلوماتو لمخه د دولت مخالفه وسلوال غواړي چې د شهید هونې پترس کې په کابل کې غونډې په نخه کړي. د ګانیزون قومندان جنرال ګلنبی احمد زی پرون په کابل کې غونډې ته وویل
هواداران کې به شهدای ما مناسبت نږدې
دی وی کوم کسان چې زموږ شهیدانو ته نږدې دي د کتارونو له جوړېدو او د گاډو له کتارونو د ډډوټي د وسلوالو اګړوډو ګډوډو خلکو ته ګراتک ته لایو مخه اجازه نشته. سر لننه په افغانستان کې د شهید اونیل منزل پیلېږي. 15 کال مخکې په دې ورځ قومندان احمد شاه مسعود په تخار کې د وی چاودرې پر مهال ووشل شو. افغانستان تل پاکستان د اگست په میاشت کې د جولای د میاشتې پرتله تر 15 برابر زیات کډوال ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو این ای سی آر وایي چې په اگست کې څه باندې 18,000 افغانان د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه افغانستان ته کډه شوي دي او تر دې یوه میاشت مخکې دا شمېره څه کم 15,000 ته رسېده او تر هغې مخکې څه باندې 1,200 کسان افغانستان ته په یوه میاشت کې ستانه شوي وه. په تیرو نهو کلونو کې یو کال هم دومره ډېر مهاجر له پاکستان افغانستان ته بیرته نه دي کډه شوي. یو این ای سی آر هر کډوال ته چې له پاکستان افغانستان ته ځي 400 امریکایي ډالر ورکوي. او د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي هند ته ولاړل. د کرکټ بورډ رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاک آزادي راډیو ته وویل چې شپږویشت لوبغاړي د سه شنبې په ورځ هند ته ولاړل.
دا افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي هندستان ته ولاړل. په هندستان کې د تمرینات سره کې یو لږ سبا غوړ لوبغاړي په هیواد په سړي توپ د بنگلاديش په وړاندې ولیدل.
په بنگلاديش کې به افغان لوبغاړي له کوربه هیواد سره د 500 اورونو درې لوبې وکړي. دا لوبې د تلې په څلورمه اومه او لسمه نیټه ترسره کیږي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ وویل که دی ولسمشر شي د امریکا پوځي لګښت به زیات کړي او پوست به نور کسان جذب کړي. ترامپ ورته وخت کې په خپل سپیشال هیلری کلینټن انتقاد وکړ او د هغې بهرنۍ تګلارې وغندله.
She talks about her experience, but Hillary Clinton's only foreign policy.
دوی ویده د خپل تجربه خبرې کوي. خدای لیکنتن یوازینې بهرنۍ پالیسی یو مخله یو ناکامه تجربه سره پات ورسیده. هر ځای چې دای مداخله کوي کار نور هم پسې خرابيږي. ډونالد ټرمپ پرون په فلادلفیا کې د وینا پر مهال دا هم ویل کله چې هیلری کلینټن د بهرنۍ چارو وزیر و هغه وخت منځنی ختیځ په ګډ وډ حالات کې پری خود. د امریکا د ولسمشۍ انتخابات د نومبر په 8 تر سره کیږي. د امریکا دفاع وزیر پر روسیه سخت انتقاد وکړ. د ماسکو تورن کړ چې په ښکارۍ دا تمه ده چې نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي. اشتن کارتر پرون دا خبرې د بریتانیا په آکسفورد پوهنتون کې د وینا پر مهال وکړي. کارتر محصلان ته وویل چې روسیه په غیر مسلکي ډول په اوکراین، سوریه او انټرنیټ نړۍ کې ځان ښکیل کړی دی. کارتر زیاته کړه چې موږ روسیې ته د دښمن په سترګه نه ګورو، خو موږ به له خپلو متحدانو او نړیوالو اصولو دفاع وکړو او پرې به نږدو چې ښه راتلونکی مو خرابه شي. کارتر بیا وویل چې امریکا او روسیې له سړې جګړې راوروسته د همکارۍ په برخه کې پرمختګونه کړي، خو اوس داسې ښکاري چې روسیه د بې ځایه حرص او بې ځایه ویرې لور ته درومي. د ایران ولسمشر د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي. په دغه پیښه کې 2400 کسان ووژل شول چې شاوخوا 400 ایرانیان وو. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي د تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د شوې پیښې په اړه باید په نړیواله کچه پلټنه وشي. د حسن روحاني او خامنهای پرونی څرګندونې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د روانې لفظي جګړې تازه انتقادونه دي. د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ په داسې وخت کې پراخیږي چې میلیونونه مسلمانان د روان سپتمبر په 10 نیټه د سږني کال د حج مراسم پیلوي. د سږ کال په حج کې ایرانیانو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. او وروستی خبر دا چې اپل شرکت نوی آیفون نندارې ته کېښود. دا تلیفون د ډیجیټل کمرې نوی لینز لري. اووم آیفون او اووم پلس آیفون پرون په سان فرانسیسکو کې نندارې ته وړاندې شو. دا تلیفون د اوبو او خاورې پر وړاندې مقاومت لري او له غوږې پرته په بي سیم ډول هم پکې غږ اورېدل کېږي او هم خبرې پرې کېدای شي. د دې تلیفون کمره هم عادي عکس اخلي او هم دا وړتیا لري چې د تلیفوني مکالمې پر مهال عکس واخلي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی هند ته روان دی او له نیوی ډیلی به وغواړي چې د افغانستان له هوایي ځواک څخه ملاتړ وکړي. کابل ګارنیوزین خبرداری ورکوي چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي د شهید د اونۍ پر مهال غونډې او مظاهرې پنخه کړي.
دشمنان سوگند خورده وطن باز هم محراق توجهشان د این روزه به شهر کابل متمرکز است.
اخوا بیا د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې افغان چارواکي وایي چې د دولت وسلوال مخالفانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده.
ملي امنیتي ځواکونه په ډیر لوړ مورال باندې د ترین کوټ شار نه بلکې د ټول ولسوالۍ څخه په ډیر مردانګۍ باندې او په میړانې باندې دفاع کوي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت د چین څخه د سوداګریزو توکو د لومړني کاروان در رسیدو له امله خوخي څرګنده کړه. د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدل شي. د بشري حقوقو ونیس پروګرام او ژوند په شیبو کې دا ځاتی راډیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر غواړي چې هند ته په یو ورځني سفر لاړ شي. ویل کېږي چې د سفر په ترڅ کې به اشرف غنی له هندي چارواکو غواړي چې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره مرستې وکړي او همداراز د هغو افسرانو شمیر زیات کړي چې په هند کې روزل کېږي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې ورو.
د افغانستان ولسمشر راتلونکي اونۍ هند ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې تر بل هر وخت همکاري زیاته شوې ده. د ولسمشر اشرف غنی ویاند وویل چې جمهور رئیس په راتلونکو اونۍ په وروستیو کې هند ته ولاړ شي. هارون چخان سوری د دې سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل ټول مرستې چې له افغانستان سره کیږي پر هغو به خبرې وشي. د دې مرستو ځانګړتیاوې او جزئیات په تر خبرو وروسته له تاسو سره شریک کړو چې په کومو برخو او کومو مواردو کې دي. د دې مرستو لپاره موږ ځانګړې اجنډا لرو چې بحث به پرې وشي. ځینې هندي رسنۍ خبر ورکوي چې هند به له افغانستان سره په پوځي برخه کې نوې مرستې وکړي. تېره اونۍ د افغانستان لوی درستیز قدیم شاه شهیم هند ته ولاړ او د هند له لوی ترستیز د هوایي ځواکونو له مشر، د سمندري ځواکونو له مشر او د ملي امنیت له سلاکار سره یې وکتل. په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالي وای چې افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره له هند د مرستو غوښتنه کړې ده.
افغانستان کې دینی تیارې د پخوا څخه ایمای ول سوداګرۍ ایمای پنځګېش او دغه سنور روسی ایساخ تیاری په افغانستان کې ستا او د فارس خلودی دی به هیڅ خوښتنه وسو چې دغه تیارو په ترمیم کې از مشر کومک وکي او یو ورکشاپ د ترمیم په افغانستان کې جوړ کړي چې پاینده کې به د افغانستان سره د نور تیارو مرسوم کړي.
په هند کې د افغانستان سفیر زیاته کړه چې هندي پلاوی به په لاند راتلونکي کې کابل ته ولاړ شي. بل لور ته د ځینو هندي رسنیو په وینا د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال به دا معلومه شي چې هند له افغانستان سره په پوځي برخه کې څه مرستې کوي. په روسیو کې هند د افغانستان هوایي ځواکونو ته 4 MI-15 جنگي هلیکوپټر ورکړي او هند هر کال په سلګونو افغان افسران په خپل پوځي اکاډمي کې روزي. افغانستان غواړي چې د دې افسرانو شمیر نور زیات شي. طالبانو د اکشن بی پورس په یو خبر پاڼه کې هند خبرداري ورکړ چې له افغانستان سره مرسته ونه کړي. هند په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته تر 2 میلیارد ډالرو ډیر کومک کړی دی.
وامریدل چې ولسمشر اشرف غنی هند ته روان دی او له هندي چارواکو به وغوړي چې د افغانستان له هوایي ځواک سره مرسته وکړي.
چی خواهد شد بچه یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده ایم و منی فهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدال هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی پا افغانستان که مداخلتون نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوره.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. کابل ګارد نیوزیون خبرداری ورکوي چې وسلوال مخالفان هڅه کوي غټې غونډې او مظاهرې د انتحاري حملو چاودنو لاندې راولي. د کابل ګارد نیوزیون قومندان ګلنبی احمدزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دې لړ کې د وسلوالو مخالفانو ډېره هڅه داده تر څو د شهید ونې د لمانځلو مراسم په ترڅ کې د کابل امنیت خراب کړي. ښاغلی احمدزی له ځوانانو او د احمد شاه مسعود له پلویانو وغوښتل چې په دې ورځ احتیاط وکړي او له بې ځایه ګرځېدو تیر شي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
کابل ګارنیزیون وای چې دوی ته رسیدلی راپور نه ښیي چې وسلوال مخالفین له بل هر وخت ډیر په هڅه کې دي چې په کابل کې د شهیدونې د لمانځلو په مراسمو حمله وکړي. د ګارنیزیون قومندان ګلنبی احمدزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
مئی مناسبت هفته شهید ما تدابیر امنیتی لازم خود
دارم. دو شهید دونه په خاطر مونږ خپل لازم تدابیر لرو ځکه چې په هیګو د هواد د دښمنانو ډیر تورستی فعالیتونه په کابل کې متمرکز دي. مونږ د احمد شاه مسعود له پلویانو غواړو چې د قطارونو د جوړیدو په کوڅو او سړکونو کې د ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
امنیتی چارواکي داسې وخت له نو غواخونو خبر ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې کابل د درې غټو حملو شاهد وو. د امنیت رښتیا وزارت د معلوماتو مخې په شهر نو او د دفاع وزارت خته په شو حملو کې شاوخوا 40 کسان مړه او 110 ډیر کسان ټپیان شوی دي. کابل ګارنیزون کڅام کابل ته په نوتونکو څلورو دروازو کې د سختو امنیتی تدابیرو خبره کوي. خوای چې د کابل اوسیدونکو باید احتیاط وکړي او پرېنک دي چې د افغانستان دښمنان خپل اهداف ته ورسیږي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د شهیدونو د لمانځلو په مراسمو کې د غیر مسول وسلوالو ډلو ګرځېدو هر کال دا مراسم لستونزو سره مخ کړي دي. د دلاغه په نوم یو ځوان د خپل تیر کلو نو دسترګولې د حال بیانوي
بے بندباری خینه ده باید تجیل وکی لیکن چه بے بندباری کهی فیرونه کهی بیزا بیزا دا خود قانون نشتا کنه خلق وجنی یا خلق موتر که واهی دا کار خینه ده افغانستان ده بندنام خود دی نور هم بندنامه گی.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدون کې وایي چې په وروستیو کلونو کې یو شمیر خلکو د خپلو موټرو په رنګولو او وسلو استعمالولو د ښار بڼه تر ډیره لا عادي حالت بسلې ده. د مسیح الله په نوم یو بل کس ځینې وړاندیزونه لري.
د دې ورځې څخه باید ډیر په نظم منځنه وشي، نه داسې چې خرڅونکو او یا هغه مېرمنو ته چې بیرون وزي زحمت جوړ شي. دا منځنه باید په سرخوږی بدله نشي.
دوی او د کابل ګارنیزون وایي چې ځوانان رښتیا غواړي چې د شهیدونو لمانځلو څخه نړیوالو ته یو ښه فرهنګ وکړي. باید د ګډوډیو او ډلې زو ګرځېدو چې د هیواد دښمنانو ته د تورېستي فعالیتونو زمینه برابروي ډډه وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د روزګان د مرکز ترین کوټ په لمنو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د روزګان امنیت قومندان د ادا په داسې وخت کې کوي چې پرون داسې رپورټونه خپر شوي چې طالبان به ترین کوټ ونیسي او په خپله طالبانو ویلي چې دوی ترین کوټ ته څیرمه هغه اډه نیولې ده چې نږدې 3 کاله مخکې پکې د استرالیا پوځیان اوسېدل. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې ورو.
پروزګان کې امنیتي چارواکي دا کوي چې د طالبانو حمله شاته تمبولې او د هغوی ځواکونه نږدې 45 کیلومتره شاته شوي دي. د روزګان امنیه قمندان مل پاسوال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه په ورځ افغان ځواکونو په تاکتیکي ډول یو شمېر پوستې خوشې کړې او په ځوابي برید کې وسلوال بیرته لیدې ځایونو ویستل.
د دشمن کم مناطق چې دوی په شنې د ساحې کې داخله د خولې اجرا کړی وو، هغه د ترینکوټ د بازار څخه تقریبا 2.5 کیلومتره مخ په اخوا باندې موږ دا منطقه ټوله مکمله د دشمن څخه ونیوله. ملي امنیتي ځواکونه په ډېر لوړ مورال باندې د ترینکوټ شار نه بلکې د ټول ولسوالۍ څخه په ډېر مردانګۍ باندې او په میړانه باندې دفاع کوي.
طالبانو پرون ویلي وو چې دوی 15 پوستې نیولې دي او په روزګان کې مهمه پوځي اډه لاندې کړې ده. د روزګان امنیه قمندان وایي چې د طالبانو تر سلو ډېر کسان په دې جګړه کې وژل شوي. محمد وای سمیمی تر تیر ماښام پورې د افغان ځواکونو د مرجوب لپاره وویل چې څلور پولیس وژل شوي او شپږتن هم ټپیان دي. د چهارشنبه پورې چې کله په ترینکوټ کې پر امنیتي پوستو بریدونه سخت شول، د ترینکوټ دننه یو شمېر چارواکو ځینو رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونه د خوړو او مهماتو ستونزه لري. د روزګان د ولایتي شورا مشر عبدالکریم رویټرز آژانس ته ویلي که هوایي ځواکونه مداخله ونه کړي او پولي ځواکونه رانشي، ترینکوټ په طالبان ونیسي. خو امنیه قمندان وایي چې د دوی ځواکونه هیڅ راز ستونزه نه لري. طالبانو هڅه کوله چې د ترینکوټ زندان ته ځانونه ورسوي. دوی د چهارشنبه په ورځ د زندان تر نږدې 2 کیلومتری پورې پرمختګ هم وکړ. تیر کال چې کله طالبانو د کندز ښار ونیو، هلته هم زندان خوشی کړ چې د دوی د بندیانو تر څنګ هغه کسان هم ټول خوشی شول چې د قتلونو، بدلمنیو، غلاو او نورو ډول ډول جرمونو لپاره زنداني وو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه اوریدل شي. لفریبا ظاهر ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وستیو تحولاتو او لویو پیښو څه خبر کړی دي.
نېشنل انټرست خبرونه په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه په یو مطلب کې لیکي، افغانستان د جګړو له یو بل خونړي فصل سره مخامخ دی. د کندوز او لشکرګا په ګډون د دې هیواد د ډیرو شاري سیمو مرکزونه د طالبانو د لاسته پریوتلو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د خبرونې په وینا امریکایي او د ناتو ځواکونه پر دې خبرې ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت تر اوسه توانېدلی چې ګڼ میشتي شاري سیمې تر خپلې ولکې لاندې وساتي او طالبان د یوې لویې ساحې په نیولو او ساتلو نه دي بریالي سوي. نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د ویان جنرال چارلز کلیفلند وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې دي موږ لیدلې چې طالبان د یوې مشخصې ساحې په نیولو کې پاتې راغلي. تر هر څه مهمه دا ده چې دوی نه دي توانېدلي چې یوه شاري سیمه ونیسي او هغه د اوږدې مودې لپاره وساتي. د هغه په وینا د جګړو د روان فصل لپاره د افغانستان د حکومت ستراتیژي پر همدې څرخه ده چې د مهمو ګڼ میشتو سیمو او مهمو تاسیساتو امنیت خوندي کړي. خو د خبرونې په لیکنه د هر کال په تیرېدو سره سیمې یو په بل پسې د افغان امنیتي ځواکونو له لاسه وځي او طالبان پرې واکمن کېږي. نېشنل انټرست وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت پر لیرې پرتو سیمو خپل کنټرول له لاسه ورکوي، امریکایي او د ناتو ځواکونه په لویدیځو هیوادونو کې خپلو خلکو ته داسې ښیي چې دغه پوځي ماموریت بریالی دی او یوه نښه یې هم دا ده چې د افغانستان حکومت تر اوسه پر لویو ښارونو لشکرګاه، کندوز، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کنټرول لري. فارن پالیسی خبرونه هم په افغانستان کې روانې جګړې ته پام اړولې او په یو مطلب کې لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو راتلونکي ولسمشر باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل وتروي او په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د وړتیاو پر زیاتوالي دی غور وکړي او که اړتیاوي نور سرتیری دی د هیواد ته واستوي. دا خبره د څلورو ستورو لرونکو متقاعد جنرال جان آلن چې د ولسمشر لپاره کاندید هیلر کلینټن سره نږدې اړیکې لري کړې ده. فارن پالیسی لیکي جان آلن چې له 2011 څخه تر 2013 کال پورې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو ځواکونو د قومندان په توګه دنده ترسره کړې، په جولای میاشت کې د ډیموکرات ګوند په کنګره کې په خپل وینا سره له کلینټن خپل ملاتړ څرګند کړ. د خبرونې په لیکنه هغه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کېدو سپارښتنه په داسې حال کې کوي چې راتلونکي میاشت د افغانستان د جګړې د پیل 15 کاله پوره کېږي. د هغې جګړې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده او نظر شمیرې نشي چې اکثر امریکایان په دې باور دي چې دغه جګړه په جنگیدو نه ارزي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت له چین څخه د سوداګریزو توکو د لومړني کاروان د رارسېدو له امله خوښي وښوده او دای دغه هیواد ته د چینی کالیو تر ټولو ارزانه او لنډه لاره وګڼله. د لومړي ځل لپاره د چینی کالیو دوه بارون کاروانونه پرون د اوسپنې پټلۍ لارې افغانستان ته ورسېدل. د اقتصادي چارو کارپوهان د چین او افغانستان ترمنځ اوسپنیزه پټلۍ نه یوازې د چینی کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره بلکې له دغه هیواد څخه چین ته د طبي زیرمو د صادراتو په برخه کې هم ډېره ګټوره بولي. نور حال د سحر ګل امیرزی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چین او افغانستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د غوړېدو لامل شوی او د افغاني او چینی کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره لا ډېر سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړې دي. څلور اتیا کنټینر سوداګریز توکي چې دولس ورځې مخکې را روان کړی شوي وو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حیرتانو سوداګریز ښارګوټي ته راورسېدل. د دغه وزارت ویان مسافر کوقندي ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د ارزښت په اړه داسې وویل. د وایي د اوسپنې پټلۍ قطار چې د تیرې میاشتې په 15مه له چین حرکت کړی وو څلور اتیا کنټینره په دوو کاروانونو کې حیرتان بندر ته راورسېدل. دغه لاره د چینایي او افغاني کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره تر ټولو ارزانه او لنډه ده چې کولی شي د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پیاوړتیا لامل شي. ښاغلي کوقندي د افغاني کالیو لپاره چین د یو لوی بازار په توګه یاد کړه. ویل چې قالینې، زعفران، وچا او لمده میوه او د مرمرو ډبرې د افغانستان عمده صادرات دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او چین د اقتصادي پلانونو یوه برخه ده چې د یوې نوې سوداګریزې لارې په توګه طرحه شوې او دغه پروګرام د چین د ولسمشر لخوا یوه لاره یو کمربند په نامه په کال 2013 کې پیل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وزارت چارواکي وایي چې دغه کاروان به په میاشت کې دوه ځلې سوداګریز توکي له هیمن خاره حیرتان خار ګوډی ته انتقالوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت په خبره چې راتلونکي ونې به د افغانستان او ایران ترمنځ اوسپنیزه پټلۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزارت چارواکي وایي چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ترکمنستان او قینی خارګوټي ترمنځ اوسپنیزه پټلۍ پرانیستل شي. په افغانستان کې د نوي نظام پراتلو سره د افغانستان لومړی د اوسپنې پټلۍ په کال 2008 میلادي کې د ایران لخوا بشپړ شو او اوس د ملي والی حکومت په دې هڅه کې ده چې د اوسپنې د پټلۍ ولا ډېری پروژې عملی کړي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان د اوسپنې د پټلۍ په واسطه د نورو هیوادونو او سیمو سره د افغانستان د نښلولو لامل د حکومت ستاینه کوي چې په دې کار سره به له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې راکمې شي. د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیهون ازادي راډیو ته وویل چې دغه اوسپنیزه پټلۍ نه یوازې د افغانستان او چین ترمنځ د کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره بلکې د اوږد مهال لپاره هم ډیره ګټوره ده. دی وایي په اوږد مهال کې له یوه نظره دغه اړیکې ډېرې مهمې دي چې هغه د افغانستان د طبیعي زیرمو لیک دی. دغه هیواد اړتیا لري چې د حیرتانو بندر له لارې د مسینک معدن هم تمدید کړي تر څو خام اوسپنیز او مسي مواد چین ته صادر کړي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت باید له دې فرصت څخه سمه ګټه پورته او نړۍ سره خپلو سوداګریزو اړیکو ته وده ورکړي او د بهرنیو پانګونو ته هم لاره هواره کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان په شمال ختیځ کې لرې پرته د واخان سیمه امنیت لري خو خلک یې په خټینو کورونو کې اوسیږي. د څښلو اوبه یې پاک نه دي، برق نه لري او په کورو کې له یو څو قالینو پرته وسایل نشته، نه حمام او نه هم کارخانه لري. په دې سیمه کې خلک نقدې پیسې نه لري او ټول راکړه ورکړه د شیانو په تبادله کېږي او هیڅوک نشته چې د بل پوروړې نه وي. د اسوشیټ پریس خبري اژانس خبریال په دې وروستیو کې دې سیمې ته تللی دی او د سترګو لیدلې حال یې لیکلی چې جزئیاتي ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د واخان دهلیز چې د افغانستان د دوهم پارک په توګه اعلان شوی دی شاید د افغانستان تر ټولو امن ځای وي، خو ان د افغانستان پر کچه دغه ځای ډیر بې وزلی بلل کیږي ځکه خلک یې ټول د پور په شیانو ژوند کوي. واخان په بدخشان ولایت کې په 1903 کال کې پر لویدیځ او ختیځ برخو وویشل سو چې د برتانیې او روسیې د امپراتوري ترمنځ د هایلی سیمې په توګه وکارول سي. افغانستان له دې نیټې شل کاله وروسته دغه پوله ومنله او له هغه وخت راهیسې دا سیمه له پامه وغورځول سوه. د تاجکستان لور ته د واخان سرکونه سم دي، خلق برق لري او پر کورونو یې سټلایټونه لیدل کېدای سي، خو د پولې دې غاړې ته چې 12,000 نفوس لري او ډیری اوسیدونکي اسماعیلي مذهبي دي، خلق د بیوزلۍ ژوند کوي. د دې ځای اوسیدونکي پامیري تاجکي لهجه لري او واخي بلل کېږي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د خبريال په وینا، افغان حکومت غواړي د دې ځای وضعیت بدل کړي. دوه کاله مخکې افغان حکومت واخان د ملي پارک په توګه اعلان کړ. د واخان د ولسوال نصرت الله نایل په وینا، خلکو اندېښنه درلوده چې له دوی به مځکې واخیستل سي. چارواکي به دغه ځای ته سفر وکړي چې خلک قانع کړي چې له سیلانیانو سره به د دې ځای اقتصاد ښه سي او خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. خو د واخان ولسوال وایي د 100 کسانو سیلانیانو په ورتګ سره به د سیمې اقتصاد ښه نه سي. د محمد ایوب په نامه یو دکاندار چې دکان له پلار ورته په میراث کې پاته سوی دی، وایي په دغه ځای کې هیڅ څوک پیسې نه لري، ان که کار کوي دومره پیسې لاسته نه ورځي چې خپلې اړتیاوې باندې رفع کړي. محمد ایوب خپل ډیری شیان خلکو ته په پور ورکوي. د ده په وینا دلته په پیسو پلور او پیرل نه کیږي، بلکې خلک په بدل کې توکي او څاروي هم مني، لکه پسونه، وریجې، اوړه، چای، بوره او هر بل څه چې خلک یې لري. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکي چې فاطمه روشن هغه میرمن ده چې د طبي منابعو د ژغورنې سازمان لپاره د واخان له 24 کلو څخه په 3 کې سروې کړې ده. دا وایي داسې کورونو ته تللې ده چې هیڅ کله یې غوښې نه دي خوړلې، پاکې اوبه نه لري او په میاشتو نه دي لمبېدلې. سړی څو ځله ودونه کوي، ځکه ډیری ښځې د اولاد د زیږیدو پر مهال ژوند له لاسه ورکوي او ښځې له بیرې نه غواړي حامله سي. که څه هم د دغه ځای بېوزلي زړه بوژنوونکې ده، خو په تیرو دوو کلونو کې نړیوالو حکومتونو او ادارو د پلونو، پلچکونو، د اوبو کانالونو، ښوونځیو او کلینیکونو په جوړولو سره د پرمختګ لاره پرانیستې ده.
خبریاست د ایفا د الکترونیکی وسایلو په کالانی نندرتون کې سش کال ډیر نوی اختراع شوي وسایل لندارې ته وړاندې شول. په نوی او په عین حال کې عجیبو وسایلو کې د ایچ پی کمپنۍ درې کونجه کمپیوټر او هیډفون یادولی شو. په دې نندرتون کې چې له 1909 میلادي کال راهیسې هر کال جوړیږي، تر ټولو غوره هیډفونونه، ټابلیټونه، شخصي کمپیوټرونه، تلویزیونونه او نور الکترونیک وسایل نندارې ته ایښودل کیږي. د ایچ پی شرکت درې کونجه کمپیوټر چې پروسیسر یې د انټل کمپنۍ دی، د بدن د کلسترول او د عضلو سایز اندازه کوي. دا کمپیوټر چې پاویلیون ویو نومیږي او وینډوز لاس پکې کارول شوی، د کور په هر ځای کې ایښودلی شو. داخلي حافظه یا میموری 3 ټری بایټه ده او له AMD ګرافیک کارت څخه پکې کار اخیستل کېدای شي. ټاکل شوی دی چې دا کمپیوټر د روان سپتمبر په 23 نیټه بازار ته وړاندې شي. په همدې حال کې اپل کمپنۍ په خپل ټویټر پاڼه کې اعلان وکړ چې روانه اونۍ به خپل آیفون و بازار ته وړاندې کړي. د اپل په وینا دا ځیرک ټلیفون به د راتلونکي چهارشنبه په ورځ چې د اګست 8 کېږي راووځي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې وی، طالبان د اختر په ورځو کې د افغانانو د وینل تویولو لاس واخلي، څو خلک وکول شي چې په آرام فضا کې اختر وکړي. ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرین ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې وی، افغانستان باید له پاکستان سره خپلې سوداګریزي اړیکې کم کړي. کریم الله جعفری له یو نامعلوم ځای څخه ازادي راډیو ته اس ام اس استولې او وایي چې افغانستان ته د چین او ایران د اور گاډو تګ راتګ د پاکستان پر اقتصاد اغیز لرلی شي. او حاجی شمس الحق له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې وایي، هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر پر پاکستان داسې لګیږي لکه چې په منی کې سړی غومبسه او یا مچۍ وچیچي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو شمیر نور اوریدونکو هم ایس ایم ایسونه ازادي راډیو تر واستولې دي، خو د الفاظو یا جملو جوړښت داس دی چې په اسانۍ نه لوستل کیږي. نو یو ځل بیا له اوریدونکو هیله کوو چې خپل ایس ایم ایسونه او یا پیغامونه په واضح الفاظو او کلماتو سره ولیکي، تر څو د ازادي راډیو له لارې شریک کړو او پیغامونه هم نور دوستانو سره شریک شي. د ازادي راډیو د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه اوریدلی شي، د بشري حقوقو ونیس پروګرام او ورپسې ژوند په شیبو کې خبرونه ماهروي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي، او په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د خبرونه په نیمای کې له اجمل تورمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په کابل کې امنیتي ځواکونه د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداري ورکوي. ګانیزون وایي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د دولت وسلوال مخالفین غواړي چې د شهید ونې په ترڅ کې په کابل کې غونډې په ناخه کړي. افغانستان ته له پاکستانه د اګست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله تر 15 برابر زیات کډوال ستانه شوي دي. د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي هند ته ولاړل چې د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې شپږ لوبغاړي د سه شنبې په ورځ هند ته ولاړل. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندین ډونالډ ټرمپ وویل که دی ولسمشر شي د امریکا پوځي لګښت به زیات کړي او پوځ ته به نور کسان جذب کړي. د امریکا دفاع وزیر پر روسیې سخت انتقاد وکړ. د ماسکو تورن کړ چې په ښکارې دا تمه ده چې نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي. د ایران ولسمشر د نړۍ په مسلمانانو غږ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي. او اپل شرکت نوی آیفون نندارې ته کېښود. دا ټلیفون د ډیجیټل کمرې نوی لینز هم لري.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ټاکنو کې د ښځو د رول یا ونډې په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار دی. بیدار صاحب شراغلست
منه ستاسو دلار.
بیدار صاحب، که اوریدونکو ته په ټاکنو کې د ښځو د ونډې په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د دیموکراسي اصلي جوهر د انتخابات جوړوي. که انتخابات نه وي د دیموکراسي دومره مانادار به نه وي. او په انتخاباتو کې ګډون د ټولو وګړو، د ښځو د نارینهو، د اساسي قانون په بنیاد باندې دویم فصل چې راواخلی په دې کې قوي په دې اکړه باندې راغلی چې په 2 ماده کې چې د ښځو او د نارینهو ترمنځ هیڅ نوع توپیر په مختلفو بنیادونو باندې موجود نه ده او د قانون په وړاندې یو شان حقوق لري. نو دغه ماده د دې اطلاق کوي که نارینهو ته کوم حقونه حاصل وي په ګډون پاکله هم خود ته هماغه حقوق حاصل دي چې دیو په انتخاباتو کې هم ګډون وکړي. په وروستیو مادو کې هم دا مسله قوین راغلی ده چې د ځان انتخابول او د یو بل چاته رای ورکول په خپل اختیار باندې، نو دا هم یو بشري حق ده چې نارینه او ښځو ته یو شانته په افغانستان کې اطلاق شوه ده. پس د دغه حقونو نه په استفاده باندې ښځې په دې څو انتخاباتو کې چې تر اوسه شوي دي په دې 15 کالو کې، په اوله کې داسې و چې د ښځو ګډون به لږ ذره کم و، بیا وروسته ځکه سیاسي حالات او نظامی حالات هم داسې چا وړاندوینه نه شو کولای چې دا به کوم خواته ځي. اوس موږ د یو ثبات په مرحله کې یو، نو په یو وخت کې بیا هم دغه تیر انتخابات د ولسمشری چې و د ښځو ګډون 6% و، لکه کم دا وروسته انتخابات چې وشو په دې کې 80% یعنی 2% نور مجیک شو د ښځو ګډون نسبت ټولو ګډونوالو ته 80% ښځې چې دا ډېر جګ رقم جوړوي. نو په قانوني لحاظ باندې او په عمومي لحاظ باندې په افغانستان کې د ښځو مشارکت دپاره او د کوم خاص ممانعت نشته دی، ولې نور څه علتونه شته دی چې هغه د انتخاباتو او د ښځو مشارکت ډب کوي او د هغې وړاندې باندې مشکلات جوړوي؟ وروستي انتخابات وښودل چې ښځې د دې هوډ لري چې په افغانستان کې په معنادارو ټکو کې د آینده سیاسي ژوند د واګې په لاس کې ولري. دی هم کومه برخه چې دیو رسیږي په همدې حق باندې نوی دولت او نوی حکومت چې رامنځته شو دیو د ښځو مشارکت د تقویت لپاره د هغه سیاسي ګډون چې په انتخاباتو کې دیو کړی دی هغوی ته ډېر احترام قایل شو او د هر وخت نه زیات نن سبا وزیران شته دی په پارلمان کې د ښځو مشارکت د ولایتي شوراګانو په سطح باندې مشارکت او همداشان په نورو سیاسي چوکیو کې که سفیر دی که معین دی په دیو کې هم ښه مشارکت لري. نو دا د خوشبختۍ ځای ده او مونږ د دې نور هم امیدوار یو چې دغه مشارکت د ښځو په انتخاباتو د طریقه، ځکه د انتخاباتو کې د ښځو مشارکت یو نوع د دې ونډې ته مشروعیت ورکوي او دولت سره هم یو محاسبه کولی شي چې 40% مونږ ستاسو په انتخاب کې رول لره په انتخاباتو کې، پس مونږ خپل دغه مزد غواړو د دې په مقابل بلکه چې منګه کامل حقوق آزاد دي اجتماع استو. نو په دې خاطر باندې نوی حکومت دی ته ډېر احترام قائل شو او وزیران همداسې نور معینان سفیران والی یو خزه اوس منګه لرو همدا شاروال. نو په دې کې به هم د خزو د ګډون لپاره او د مشارکت لپاره دا به هغه مشروعیت کوي په اصطلاح هغه ته ځای ورکوي کوم چې په انتخاباتو کې خزو مشارکت کړه او ګډون یې کړه په انتخابات.
ډېره مننه بیدار صاحب، تاسو اشاره وکړل چې په وسنی حکومت کې په انتخاباتو کې د ښځو مشارکت یا ګډون ته دولتي پوسټونو کې ډیره توجه شوې ده. دا مهال افغان میرمنې په ټاکنو کې یا په سیاسي مشارکت کې له کوم خندونو سره مخامخ دي؟
سو مسائل شته چې دا په آینده انتخاباتو کې هم په دې باندې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن همیشه نظارت چې کوي، نو دا علل او عوامل هم پیدا کوي چې دا د ښځو مشارکت ولې ټکنی دی، ولې د مشکل سره یو غټ مشکل چې د اول نه شروع کو دا د امنیت مسله ده. ښځې د هغه ځای نه چې د ځان لپاره د دغه حق د احقاق په ترڅ کې ځان د مشکل ګوري، نو نشي کولای چې په آزاد خپل اختیار باندې خپل رائے استعمال کې په دې انتخاباتو کې ګډون کې. په ځینې ځایونو کې په لور پرتو سیمو کې حتی دا کار داسې موشو، دا یو واقعیت د تاریخ واقعیت دی چې ښځې د نیو کارتونو نارینه و استعمال کړل په بوجه کې په صدرونو کې راوړل. دا هم د دې وجه نه یو خو هغه د انانوي تور باندې سنتي طریقه باندې چې کوم مشکل موجود دی د سنتونو د رواجونو هغه بله خبره ده، ولې د امنیت په لحاظ باندې مشکل شته د ښځو مشارکت په ځانګړي توګه باندې په لرو پرتو سیمو کې چې دا مسله لګډب کوي او ښځې نشي کولای چې په کامل تور باندې خپل په ټاکنو کې شرکت وکړي او خپل رائے استعمال کړي. دویمه خبره هغه سنتونو او رواجونه دي، غلط رواجونه دي، هغه دا چې ځکه موږ خره رواجونه لرو، هغه دا چې فرزن وای چې زمون په کورانه کې ایس یو خزه کله د کور نه وتل نه و د فلانی خان د فلانی ملک او تاسو په دې کې سپینسترګي وکړه په استلا راوځي اوس ګډون کوي په انتخاباتو کې، تاسو یعنی نور یا د نوی دور په استلا خزه هستی، دغه تعالی اون استعمالیږي. دا خبره په دې خاطر هم خزو مشارکت دا مسله هم تکنه کوي چې مبادا چې ما پلار نه ک کور کې د مشان ماته سونه وای چې تاسو نوی رواجونه خپلوي او په انتخاباتو کې ګډون کوي. درېمه خبره دا ده چې اغه محدودیتونه چې د دغه سیاسي حزب چې کوم په انتخاباتو کې شرکت کوي اغه ائتلافونه چې جوړیږي اغه هم د خپل ځای اته دغه سیاسي حزب چې اوس د فعال دی راجستروم دي د خزو ګډون د پاره چې د حزب په طریقه کې راوځي ګډون وکي انتخاباتو کې دی ته چندان اهمیت نه ورکي. دا وګوره د حزب ټول د نارینه او حزب نو 2% 1% هم پکې خزینه وي، پس د حزب او د سیاسي کلچر ملاتړ سره نه دی جوړ کړی چې خزې باید په حزب کې ګډون وکي په سیاسي حرکتونو کې باید موجود وي چې دې طریقه به خزې دې ته تشویق چې په انتخابات شرکت کوي. یعنی موانع ډیر دي خو دغه عمدترین موانع دي.
ډیر مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه یې نشته، مون په ځمکه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای ولم یا په دالاس ولم
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر 206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر من اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست د افغانستان په نافذه قوانینو کې په سیاسي مشارکت او یا هم په ټاکنو کې د شوز د ونډې پاړه څول سوي دي
اساسا د دې نه به شروع کو چې شپږمه ماده او اوومه ماده چې شپږمه ماده د اساسي قانون دا وایي چې موږ په افغانستان کې د دیموکراسي پر بنا باندې او د بشري حقوقو پر بنا باندې یو ټولنه جوړو دا یو ملي تعهد ژمنتیا ده د دولت چې د دیموکراسي او دیموکراسي کې اصلي جوهر ټاکنې دي دا یو مشروعیت ورکوي ټاکنو ته د خزو ټاکنو هم د پاره په انتخاباتو کې ټاکنو کې نو بل اومه ماده ده چې افغانستان دولت نړیوال اعلامې د بشري حقوقو نړیوال اعلامې ته احترام خو درلوده په اومه ماده کې او ټول هغه کنوانسیونونه ته چې د بشري حقوقو کنوانسیونونه هم دي و کنوانسیونونه دي چې افغانستان امضا کړی دی او هغه باندې او تعهد او ژمنتیا لري د هغوی مراد کولو لپاره اجرایي کولو لپاره په افغانستان کې د پسته هغه بنیادونه دي په دویم فصل کې کراواخ له دوشته ماده ډیره مهمه ده چې ښځې او نارینه په ټولو شوناتو کې یعنی د قانون په وړاندې حداقل برابر دي او هیڅ نوع تبعیض په افغانستان کې وجود نه لري او جواز نشته دا کې کله منصب په بنیاد وي کله جنسیت په بنیاد وي کله متا په بنیاد وي یا داسې نور یا د قوم یا د ژبې بنیاد وي دا هم یو اساس ورکوي د خزو ګډون ته په انتخاباتو کې بل دا غینه ورسته دا سی قویان ماده شته چې د خزو د نارینه او ګډون په انتخاباتو کې چې خپل کول شي ځان انتخاب کې هیڅ دا فرق نه ده کړی چې نارینه په یو شانته په استلا ګډون کول شي او خزو بل شانته نو دا تفاوت نه ده کړی پس خزو نارینه او ته یو شانته حق حاصل ده چې هم ځان انتخاب کې او هم نور ته خپل اختیار باندې رائے ورکي صرف خبره په بعضی امتیازی حالاتو کې دا چې د افغانستان حالات دشي دي چې په نور هیوادونو کې دا تجربه کامیاب ده او استعمال شوی ده چې د ولایتي شوراګانو لپاره او د پارلمان لپاره حداقل کرسي معلومی کړی دي دا ډېر ښه کار دی چې د خزو مشارکت د ګډون په انتخاباتو کې د هغه تقویت لپاره نو حداقل سوش په ته چاو د شپې ته نه بره سوش په ته چاو کې دي چې حتما باید خزي نو دا په نفوس ته هر ولایت تقسیمېږي کله هر ولایت د نفوس په اساس باندې 19 15 17 حتی 2 چوکۍ یا 3 چوکۍ فرضاً بعضی ولایتونه ډېر ولکه نورستان نو یو حداقل یو خزه باید راشي دا غیزه حداقل پارلمان ته باید راشي چې جمله بیا د غټ ولایتونو په نسبت باندې نفوس باندې لکه ننګرهار چې غټ ولایت د لکه کابل چې غټ د لکه هرات او مزار شریف حداقل ته 15 شپږ چوکۍ د خزینه او پکې رسیدي چې دا حتمی دي چې خزي ځکه هغه په بل سلسله باندې راځي دا غوې رائے جدا حسابيږي نو اول دویم دریم کستر 15 شپږم پورې معلومي کې دی راځي نو بس دا هم خدای چې یو ماین تعداد کې خزي پارلمان ته راغلي دي د ولایتي شوراګانو لپاره په قانونو کې منګه په خوا په خواني قانون کې د انتخاباتو 50% د جنکو د خزو لپاره لرل چې په شورای ولایتي کې باید ګډون وکړي هغه کله نه چې دا قانون اصلاح کړه هغه د کمیټه ورته تعین شو دا قانون اصلاح کړي هغه اصلاحات او قانون بل اخر دا 50% ته نه کم کړل شي کړو اوس د خبرخته چې په دې نوی هغه کې مسوده کې یو ځل بیا هم دا خبر راغله چې اوس د توشي ورشوي دا خبره نو به ته 50% کېږي د خزو مشارکت به د ولایتي شوراګانو کې به هم تقویه شي
وي در صاحب د ورستي پښتني په توګه تاسو په ټاکنو کې د شوز په وړاندې د زینو خندونو یادونه وکړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د یو مسول په صفات تاسو له اړوند ارګانونو څخه وښتنه سره ترڅو هغه کم محدود خندونه چې په دې برخه کې پراته دي د حل کې او شوزه ته په سیاسي مشارکت یا په ټاکنو کې د ګډون پراخه زمينه برابر شي
په یو کار کې خو موږ خپل مشارکې چې د غزمون وړاندیز ده هغه دا چې آگاهی او آگاهی ورکول د خزو مشارکت د پاره دا باید وشي نور هم زیات شي متاسفانه په تیر کې دا د آگاهی پروګرام چې د ګډون د پاره وزشه او د کمیشن د انتخاباتو لخوانه یا ځینې انجوګان ته ورکړل شو د ټیکمار سیستم وبس هغه ځایونه ته لا نه لرو مقصد ویول چې دلته دا کار شوی دی نو لازم ده چې دا کنټرول شي او په لور پرتو سیمو کې د خزو د ګډون د تشویق لپاره د اګاهي عامه پروګرام چې دا یو زد اسلامي کار نه دی، دا انساني کار دی، د بشري قوانینو په لحاظ هم برابر کار دی، د نافذه قوانینو په افغانستان کې د هغې سره برابر دی او مشروعیت او شرعي برابره ده. په دې کې کوم کفري کار نه دی څوک چې په انتخاباتو کې شرکت کوي. دغه کارونه باید وشي، د خلکو دغه مشکل او دا د غیرت او د هغه خبره چې د رسوماتو په انداز کې په فامیلونو کې دا کیږي چې د دې کور نه ښځه کله نه ده وتلې او زه به اوس انتخابات ته وباسم، دغه غیرت بی ځای غیرت دی. نو دا هغه وخت کې انسان او دا وګړی د وګړتوب په اصطلاح دغه لقب اغستلی شي چې په دې سیاسي ژوند د دې ملک کې هغوی ګډون ولري. نو بس ښځې باید ګډون وکړي په دې کې، ځکه دوی کامل حقوق دي. په صدر اسلام کې چې کومه معامله او کوم برخورد چې د ښځو لپاره کېده هماغه دور باید تازه کړو، هغوی په ټولو سیاسي حرکاتو کې ګډون کوو، نو اوس هم باید ګډون وکړي. نو دغه مسایل باید تشویق شي او د خلکو ته باید وویل شي، آګاهي باید ډېره شي چې تر څو ښځې تشویق شي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. ستاسو په سیمه کې به د هر غم او خادۍ لپاره بیلابیل دودونه موجود وي چې له نورو سیمو سره به ځانګړی توپیر لري. آیا د پخوانی او اوسنی کابل د کوژدنې د مهمو دودونو په اړه مو کله اوریدلی؟
جلی او الک مثلا یا په پوهنتون کې ما سره آشنا کېدل، یا په د مکتب په دوره کې سره آشنا کېدل، دوی به سره خپل ګرځېدل توافقات پې کول او سبا د دوی کورنۍ
کې د هجلی فامیل رضایت به دا به پیژند خو هغه د اورته به ویل چې موږ خپل فامیلو سره یا سړی سره د پریکړه او خبرې
اوریدونکو. په کابل کې لا په خوارا حصے د کوژدنې دود له نورو نږدې او لری ولایتو سره په توپیر کې لیدل شوی، خو کله کله داسې هم شوی چې یا دودونه د سیاسي حالاتو په بدلون سره بدل شوی دي. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی ده. راځي وګمې جبار خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، کوژدنې یا نامزدی کول په افغاني ټولنه کې لسلګونو کلونو راهیسې د یو شمېر ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي. خو دغه مراسم او دودونه د تاریخ په مختلفو دورونو کې له تغیر سره مخ شوي. ځینې وخت د پردیو دود پرې تاثیر کړی او ځینې وخت بیرته خپل لرغونتوب ته ستانه شوي دي. که د کابل موقعیت او سیاسي ارزښت ته ځیر شو، نو له پخوا راهیسې د خپل اهمیت له مخې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي پکې ګډ اوسېدلي دي. له همدې عملیې په دودونو کې هم جوت تغییر لیدل کیږي، خو دا تغییر به دومره زیات هم نه وي چې له نورو دې په کامله توګه جلا شي. لیکوال او شاعر فاروق فردا وایي چې په پخوانی او اوسنی کابل کې د کوژدنې یو ټاکلی دود نه و موجود. د پښتنو رواجونه یو ډول، د تاجکو بل ډول، او د نورو قومونو رواجونه بل ډول وو، خو په عمومیاتو کې دغه رواجونه یو بل ته نږدې وو. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي، له هغې د پخواني کابل د کوژدنې د دودونو په اړه پوښتلي دي.
دغه وخت کې چې موږ په کابل کې وسلی ویشت کاله د مخه په یو محل کې درې څلور رقم خصوصیتونه یا ځانګړنې وي. جلی یو الک مثلا یا په پوهنتون کې ما سره آشنا کېدل، یا په د مکتب په دوره کې سره آشنا کېدل، دوی به سره خپل ګرځېدل توافقات پې کول او وروسته به د دوی کورنۍ تلل وي، خاصګاري به کوله یا مرکه به ورلېږله چې دوی سره نامزاد شي. یو له لارو نه و، بله لاره دا وه چې مشران به ګرځېدل په کورونو کې ښځې او یوه جلۍ به ولیدله، بیا به راته په خپل کور کې د دغه جلۍ صفتونه به کول، دا به د خصوصیتونه به بیانول. مثلا په یو کور کې زما مور تلې وه چې ما ته خاصګاری وکړي، اجلۍ دغه راوړې وه چای، دغه پتنوسی چې په میز په سر ایښی و، د چاینک یو بل سره پیالې یو بل سره لګېدلې وې. مور مې ویل نو په هماغه محلي لهجه باندې چې نه، دا چې له اوسه دغسې بې تفاوته ده وروسته به څنګه شي، یعنی بې له دې چې نور څه دا وکړي هماغه ځینې پاسېدلې بیا ورته لا نه.
پخوا دغه رواج څنګه و چې کله به یو څوک د چا کور ته لاړل څه به یې کول؟
د خاصګاري لپاره به ویل چې میلمه راغلی دی، میلمه منئ، کور به ټک ټک کول ملما منی بیل دی چې جلی کورنی خبره وی چې د سده پر راضی دوی ځان به معرفي کول دغه ملما منی چې دو درې سلور پنځه خز راضی او بیا هم په خندا او په خوشحالی رانه نوزی کوربه د جلی والا کور هغه به احساس کول چې دوی راغلی دي په دې خاطر نو هغه به اول ځل د پاره هیڅ کله به هو نه کړاله دا خبره به پری خود لکه زړی و چې خپل دور ورکی بیا ول چې موږ په دې فکر وکړو د دوی فکر دوه ډوله وو یو ودا چې دوی په خپل منځ کې به فکر کوو چې ورکو که ورنکو بل به خپل دوستانو نه به هیله کوله چې د هلک او د کورنۍ په هکله پوښتنه وکړي چې دوی څه رقم خلک دي آیا د دوی اقتصادي حالتونه سره مشابه دي د دوی اجتماعي موقفونه سره مشابه دي د دوی فرهنګي سطح سره مشابه دي چې سبا ته هلک او جلۍ سره جلا نه شي هلک او جلۍ سره ښه ژوند ولري دغه پوښتنې راکړې ورکړې به سره کېدلې وروسته به بیا به یو
کله چې هو کړه وشو بیا به کورنۍ څه
چې کورنۍ به د سمال ورکول د سمال سره به شیرینی ورکوله دغه د سمال ورکول شیرینی چې په یو پتنوس کې به چاکلیټ هم منظمن په خو به یو بل قند دغه شې نو اوس به دا چاکلیټونه راوتل دي رنگ رنگ چاکلیټونه دی د سمال سره به دا یې خوده د هلک کورنۍ به مکلف و چې دغه شیرینی یا دغه خوږی پر بدرګې د پاره او د جواب د پاره به یو 100 روپۍ په پتنوس کې به یې خوده لې چې گویا موږ خپل دوستی په دې راکړه ورکړه کې سره ټینګ کړ
د نوموړي په خبره چې کله به څوک د چا د لور غوښتنې لپاره د هغوی کور ته ورغلل نو د غوښتنې لومړی خبره به یې دا و چې زوی مې په غلامۍ قبول کړه د کابل ښار اوسیدونکي مرسل بیا راته په پخوانی کابل کې د کوژدنې د دود کیسه کوي او وایي چې له پخوا راهیسې په کابل کې دودونه نسبت نورو ولایتونو ته درانه وو
لومړی به چې د هلک فامیل د جلۍ کور ته ورتلل سره څو ځله به ورتلل په یو دفعه یا په دوه مرکو کې به دا کار امکان نه درلود په یو ځل کې به ټول فامیلونه به سره آشنا کېدل بیا به خپل هغه مسله ته چې راغلي دي هغه به وړاندې کوو د جلۍ فامیل ته چې دوی کوم منظور ته راغلي دلته کله به چې د جلۍ فامیل ته وړاندیز وکړو چې موږ راغلي لیو سمنګ ازوی دغه مسلک مخ کیوري اس کار کوي سره رقم جوان لرو که اساس خو خوینه مونږ اساس لور ته رازو او که ته خدای رضا وي هغه خپل زوی ته کوژده کړو نو که د هجلې فامیل رضایت به دا به پیژنده خو هغه د اورته به ویل چې مونږ خپل فامیلو سره یا سړی سره د پریکړه او خبرې کړو که مونږ زړه بیا تاسو ته خبر ورکو او کینه پیژند بیا به ویل چې مونږ تاسو باره کې معلومات واخلو تاسو و پیژنو پس لاغه بیا تصمیم ونیسو
دا د جنې د لیدلو مسله به څنګه دی خو د جنې کتل شو کنه
فامیلونه متفاوت ول ځینې فامیلونه کې عادي حکم خبره نه وکړه جلې راتله هم له مخ فامیل دالک فامیل سره لیدل کوم مثلا نه واخ په ځینې فامیلو کې بیا دا رواج نه ویل به چې نه کجلې دی بل چې لیدلې والدلې وکنه ورسته له کوژدن څخه بیا بیا غي د سمال ورکول څخه دی بیا غ لیدله
د نوموړي په خبره هر کله بچي کوژدن وشوه نو بیا به د دواړو کورنیو ترمنځ راشه درشه زیاتیده او په هر غم او خادۍ کې بسره راټولېدل نفیسه ابراهیمی چې اصلا د لغمان ده خو په کابل کې اوسی وایي چې له پخوا راهیسی دا رواج دی چې جنۍ غوښتونکي کورنۍ ته ژر د هو ځواب نه ورکوي
کله چې دسمال ورکوم موږ ورته یو کوچنی دسمال کې د توپې په شکل ورته پاتنوس کې ورته دسمال ته ورو شیرینی ورته تاړو کله چې ورته کېدو کله چې مونږ سات کې مونږ انجلۍ ورته نام ساتو نو د انجلۍ دی الک مور جلۍ ته یا خواګواله ورته چمی او یا ورته ګوته په لاس کمی تا د نامزاد یې نه خدا او کله چې نامزاد شو باید لیوی جمینه نه موږ کوزده پینیسو او په هغې کوزده کې موږ داسې رواج لرو چې موږ هلک ته شیان اخلو جامې تیاروو او هغوی نجلۍ ته او په نجلۍ په جامو کې همداسې زیور هر شی موږ ته اخلو خپلو خپلوانو کې داسې دستور لرو چې مثلا د هلک له خوا نه موږ ته وویل شي چې موږ په خپلو خپلوانو کې دومره کسان دي دې ته جامې واخلی یا ټیکری ورته واخلی موږ دا دستور لرو چې موږ به د هلک کور ته اخلو یو څو کسانو ته او د هلک کور داسې موږ خویندو ته مثلا چې موږ د نجلۍ خویند یو موږ ته سر ته قدمه جامې اخلي
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې راضیه بیا وایي چې کله جنې د هلک پونوم شي له غي ورسته د کوژدین لپاره ځانګړي مراسم نسی
په خچ کله په کابل کې به څوک ان دو کورنۍ به سر رضایت کو جلکې چې به کله ورکړه رسه غینه به کوژدنه کیدله چې یو څه دوستان به نږدې خپلوان به د دوړ طرف نه خبرول او یو محمد سی محفل به نو سره به رسه دغینه چې به کله به د محفل چې به خلاص شو نو د جلکې کورنۍ به دوړ کې کورنۍ راغختل او غي ته به پیوځي والا چې روسه دغه نه بیا د چوب وکړه بیا غینه به دوړ کې کورنۍ جلکی کورنۍ ته کول چې نزیخ پلوونه لکه یو ماما یا ککیا د جلکی ورونه خويندې ورندار به حالته تلغي بدل ترتل
ل اغلی راضی مو پختل چی د کوژدنی ل پایله تر واده پوري د هله کورنۍ جنۍ ته کومې توفي اخلي کنه هغه وبیل
پخترونه کې به ورته دی وی یا اخترزی به ورته جلکی توړي او په نوروز کې هم ډیر رواج چې د په کابل کې خدا به خیر دی رواج دي چې په نوروزی ورته وي جلکی ته زیات میانه شیان وړي اما توفی شان ورته وړي د اختر لپاره د نوروز لپاره
درې پنځوس کلنه مریم وایي چې پخوانی دودونه ډیر درانه نه وو او مصرف به هم پکې نه کیده مګر اوس دا دودونه او مصارف زیات شوي دي دا چې د نامزادۍ مراسم څه ډول وو هغه وایي
پخوا چې وویل یا د سمال به اخیستله اما ورور و مشر ورور به یا به پلار و یا به هر څوک چې و چې مشر و هماغه به یو د سمال رو اخیستل یو ښه ګل به یې واخیستل بیا به یې خلکو را ټول کړي ور به یې کړه او اوس خو چې ماما ده خاله ده خور ده که ورور ده دا ټول ده چې یو خمچنه چې شپته خمچه ای اوس وس یو چی شایي چې ما په خو مو مو اقتصادي یو قند د سمال به او مو قند د سمال بهترین هم به خخ کار کړه د دې وس نه هم خر اسمه راوځو
نو موري وایي چې په خو به هلک او جنې ورسته ل نامزادي څخه ډیر نشول کتلې مګر اوس دا چاره اسانه شوي او هر وخت چې هلک وغواړي جنې کتلې شي د کابل پوهنتون استاد قاری عبدالله کاموال وایي چې د کوژدنی پخوانی دودونو کڅه هم ډیر خېګنې لرلې مګر یو بدګنې دا و چې نکاب پکې نکیده او د نکاب برخه به واده ته پریخي و
شریعت وایي چې کله هم د الک او جنې ترمن د تعهد وشو هم د نکاب په معنا ده او زه فکر کوم چې وسته غرواش خښوي دی په خو به ډیر نو وس دادې چې د کوژدنی یا د اغه ورځ باندې چې د ترمن توافق کیږي نکاح هم تړل کیږي او دا یو خو دستور دی شرعي هم دی او زمونږ د ټولنې د پاره هم خو دستور دی کله هم چې د کورنۍ او ترمن فیصله وشي او د الک او جنې ترمن توافق وشي یا د کورنۍ او د مشرانو ترمن وشي دلته یو تلوسه موجوده خو کله چې دغه روابط مخکې د واده نه تګ او راتګ ګور بیا د تلوسه نه هغه خوان چې بیا په واده کې وي هغه بیا مخکې تللې وي
درنو اوریدونکو دا ود دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه چې په کابل کې مو د کوژدنی د دودونو په اړه برابر کړی و زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 کې وویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
ځوان د څوک یې چې ګولې اوروې ځوان د څوک یې چې ګولې اوروې د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هجر کې د خپلوان پراته دې څوک پرون څوک بابا وشتلې ځوان د څوک یې چې ګولې اوروې ते जनाजे रा पाते दमर के छुरु कले को रखस्ते पुष्णो जल को बांधे दो तो नगर दे वाना खबर स्वे खबल और रखस्ते خدای ته پار ځوان مور وا د خپل بابا پر مې نصر ورونا پر دا ورار دې دا اپې پګیس کې وویني کرم او ما شوم خو بنا ځوان تا څوک یې چې ګولې اور وې چه بیا داس و زید لی دستی دبی غلو سنو تا گلو نیراوڑی دغم لسان دوست دی سوی کچے بیا تلونو تا گلو نیراوڑی بلا جی واقلم میڑا نی ازوانا چل داد خونیانو زالی بلا جی واقلم میڑا نیا جوانا پریرد مر چل داد خونیانو زالی دستا دبلارستا دیتا بر خاتلان داد رہ دنو لٹ مارانو تولی سوکھ چی گولی اور